د ازادي رادیو د ریسات د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې خپرې شي، د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولای شي. تر خبرونو وروسته مو په کابل کې د سام په نوم له یوې مهمې نړیوالې غونډې خبرو، او د پاکستان د سریاعظم د جګپوړي سلاکار سرتاج عزیز څرګندونې لرو چې له کابله اسلام آباد ته تر ستنېدو وروسته یې کړي دي. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې افغانستان بنن د سام یا د الف و چرواکو د غونډې کوربه وي. په پام کې د قطر سفارت په کابل کې افرانستل سي، او د متحده عرب امارات او بحرین 15 سرتیري په یمن کې د حوثی یاغیانو پر خلاف د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي عملیات پر مهال ووژل شول. د خبرونو تفصیل: افغانستان بنن د سام یا د لی رتبه چرواکو د غونډې کورباوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام د غونډه پارک په خپل پرانستون کې وینا سره پرانسته. ښاغلی غنی د لندن کانفرنس د تعهدات پر وړاندې پر سوپر مختګونو خبرې وکړې، او د افغانستان د اقتصادي او پراختیا پلانونو په باب معلومات وړاندې کړل. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر د اعلامیه له مخې، ښاغلی غنی ولي په افغانستان کې پر افغانستان پورې اعتقاد هغه هیواد ته زمینه برابروي چې د سوداګرۍ او کارمندنې په برخه کې پرمختګ ګونولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای افغانستان د منځنۍ اسیا، جنوبی اسیا او منځنۍ ختیځ ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د پله حیثیت لري چې اقتصادي ودې ته زمینه برابرولی شي. صلاح الدین ربانی دا خبره پرون په کابل کې د ریکا یا د سیمیز هم اقتصادي همکاري دوه ورځنی غونډې په پای کې وکړه. افغانستان د سیمې د ترانزیت د سلور لارې یا هم د مرکزی اسیا او جنوبی اسیا او منځنی ختیځ ترمنځ د پله په توګه د تجارت او ترانزیت د غشتلتیا په برخه کې یا هم د اسیا لوی وچې ته د انرژي په انتقال کې مهم نقش لري. افغانستان په اقتصادي لحاظ یو منځوي او بې ظرفیته هیواد نه دی. د ریکا په شپږمه غونډه کې چې پرون په کابل کې پای ته ورسېده، د دیرش هیوادونو او څلوېښو سازمانونو استازو او برخه اخیستې وه. افغان چارواکو په دې غونډه کې وویل چې په سیمه کې اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي فرصتونه شته، او افغانستان په دې برخه کې همکاري ته چمتو دی. د ریکا لومړۍ غونډه 10 کاله مخکې په کابل کې جوړه شوې وه. څلور نورې غونډې په پاکستان، هند، تاجکستان او ترکیه کې جوړې شوې دي. په پام کې د قطر سفارت په کابل کې پرانستل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبرسوي اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی له خپل قطري سیال ډاکټر خالد بن محمد العاتیه سره پرون په کابل کې د دې ترڅنګ پر نور مسایلو خبرې وکړې. اعلامیه وايي دواړو لورو په کابل کې د قطر د سفارت پرانستل کېدو پر لارو چارو هم خبرې وکړې. په اعلامیه کې نه دی ویل شوی چې دغه سفارت به کله پرانستل کېږي. ټاکل شوی په نړیوال اتلون کې د افغانستان او قطر ترمنځ ځینې تړونونه هم لاسلیک سي. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر له ایران په هغه هیواد کې د میشتو بیا اسناد افغان کډوالو د ستونزو د حل غوښتنه وکړه. دغه وزارت لخوا په خبرسوي اعلامیه کې راغلی چې سید حسین عالمی بلخی پرون د ایرانی هیئت له مشر ذوالفقاری سره په غتنه کې دغه غوښتنه مطرح کړه. اعلامیه زیاتوي د ایران له حکومت څخه غوښتنه وسوي چې په ایران کې میشت افغان کډوالو ته زیاته پانګه اختصاص کړي چې د ویزې په اخیستلو کې ورته اسانتیا برابر شي، او دوی اړنوي چې په غیر قانوني ډول دغه هیواد لارسه. ول سیوی چې د ایرانی حیات مشر په خپل هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل ژمنه وکړه. د کونړ امنیتي چارواکي وای په نورګل ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو په برید کې د ملي اردو یو سرتیر وژل شوی او درې نور ټپیان شوی دي. د کونړ امنیه قماندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ټول په پرونی برید کې د دولت درې وسلوال مخالفین یو ملکی سړی هم ټپی شوی دي.
په برید او جګړه کې د ملي اردو موټر تخریب شوی، یو سرتیری وژل شوی، درې ټپیان دي، او همداراز درې مخالفین هم زخمیان شوي دي. موږ خپل ټپیان روغتون ته رسولي، او په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو ټپیانو پسې لټه روانه ده.
د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د پورونی جګړې له کبله د اسدآباد او جلال آباد ترمنځ غځېدلې لار هم د څه وخت لپاره تړلې وه. د کرکټ تر 19 کلونو د کم عمر لوبغاړو ملي ټیم د اسیا غوره لیگ سیالیو د اتلولۍ تر خپلولو وروسته نن کابل ته رسیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک دا خبره ازادي رادیو ته وکړه.
د افغانستان کرکټ 19 کلن لوبډله به د شنبې پر ورځ سهار 9 بجې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته راورسېږي.
د کرکټ تر 19 کلونو د کوم رول لوبغاړو ملي لوبډلې د ماليزیا په پلازمېنې کوالالمپور کې له 15 هیوادونو کویټ، نیپال، متحده عرب امارات، سعودي عربستان او کوربه هیواد ماليزیا سره یو ورځنۍ یا 15 ساور مسابقه وکړه چې ټول یې په لوی توپیر وګټلې. دا مسابقه د اگست میاشتې په 28مه پیل شوې وه. بیا هم اشاره غلاست د متحده عرب امارات او بحرین 15 ورسټری په یمن کې د هوسی اغانو پر خلاف د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي عملیات پر مهال ووجل سول. دا خبر د متحده عرب امارات دولتي اژانس وامر کړی دی. دا په یمن کې د پوځي عملیاتو لپاره د عرب هیوادونو پر ځواکونو تر ټولو خونړی حمله بلل شوی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري د عرب امارات د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبد الله بن زید النهیان ته تر دې وژنو وروسته د خواخوږي ټلیفون وکړ. د سعودي عربستان پاچا سلمان په سپینه مانی کې د امریکا له ولسمشر بارک اوباما سره خبري وکړه. اوباما وویل چې اوباما اول پرونی خبرې ترې وهده له ایران سره پر اټومي موضوع پر نړیوالې موافقه متمرکز وي. تحلیل کوونکي وایي ګڼ عرب هیوادونه اندېښنه لري چې د جولای میاشتې د موافقه پر اساس له ایران د نړیوال بندیزونو لرې کېدل به دغه هیواد ته چانس په لاس ورکړي چې په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ پالیسۍ ته مخه کړي. او د پولند صدر اعظم ایپا کوپاچ وایي د اروپای شورا غوښتنه کړې مخکې تر دې چې اروپا ته د کډوالو د نورو جپو د راتګ سره وضعیت له کنټرول ووزي د کډوالو د بحران د مخنیوي پر لارو چارو بحث وکړي. هغې چې پرون یې په پراګ کې د سلواکیا، هنګري او چک جمهوریت له صدر اعظمانو سره تر کتنې وروسته خبرې کولې، اروپا ته د روانو کډوالو د میشتولو له جبري سهمې سره مخالفت څرګند کړ. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کوي چې په هنګري کې کډوال ناکراریو او ستونزو سره مخ مخده. دا کډوال خپل غوښتن کې د هنګری او سربیا سرحد نږدې یو کمپ کې ساتل کیږي. خو دې له بلوازد پولیس سره شخړې کوي او کله ناکله لمواني او نور اروپایي هیوادونو تاوړي. پرون سهار هم شاوخوا 300 کډوالو له کمپ نه د وتلو هڅه وکړه، خو پولیس یې مخاوني ولا او بیرته یې کمپ ته ستانه کړل. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پرژنې په ټول افغانستان کې اوري. د سامپونو مغونډه کې بنړیوال د ځانګړو اصلاحاتو په بدل کې افغانستان ته په میلیارډونو ډالر مرسته ورکړي. د افغانستان مالیه وزارت وایي د نړیوالو لغښتنو سره سم اصلاحات راوستي.
خو یې ته سب ته معلوم ہے چې بغیر مذاکرات کې ډیر پا حل نه شي، لیکن تبي جو طالبان ډیسایډ اون کې
دا د پاکستان د سر یاسم د سلاکار سرتاج عزیز څرګندونه دي. دا هم په دې خبرونه کې خبرو. سرتاج عزیز وایي افغان طالبانو سره د سولې له خبرو پرته دایمي سوله ګرانه ده، او دوی وایي چې د طالبانو خپل منځي اختلافات د اوس لپاره د سولې د لارې خنډ ګڼي. خنډ دي بلورته د افغانستان دننه د طالبانو دوه مخالفو ډلو د ملا منصور او ملا محمد عمر پلویانو څو ځایه جګړې کړې دي. په دې اړه به هم پروانه خبرونه کې واوري. په دې خبري مجله کې مو په خوست کې د ښځو حال اخیسته.
په خوست ولایت کې د ښځو پر وړاندې د خشونت او تاوتریخوالي کچه د تیر کال نه هیڅ اندازه سره کال کم ده.
په کونړ کې قومي مشان حکومت ته د یو کانال د جوړېدو وړاندیز کوي.
په ډېر لږه خرچه باندې د مرور ورسالۍ نه دا واله راتېرېږي هم د کونړې خاصه پورې او یا زره جریبه ځمکه د دې نه خړوبه کېږي.
ستاسو په ژغ ثب شوي پیغامونه د ازادي او اورېدونکي په پروګرام کې خپرو او اس ام اسونه مو ولولو. د افغانستان ولسمشر وایي د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره به د افغان حکومت هڅې مطلوبې نتیجې ته تر رسیدو پورې روانې وي. محمد اشرف غنی تیر ماښام د سام یا د عالي رتبه چارواکو د غونډې د پرانستنې پر مهال دا خبره وکړه. په عین حال کې پرون د ریکا یا د سیمیز اقتصادي همکاري دوه ورځنۍ غونډه په کابل کې پای ته ورسېده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د دې غونډې په وروستۍ ورځ وویل افغانستان هڅه کوي نور پر بهرنیو مرستو تکیه نه وي او په خپلو پښو ودرېشي. صالح محمد صالح راپور لري.
افغان ولسمشر وایي افغانستان به د سولې او ثبات لپاره خپلې هڅې تر هغو جاري ساتي چې مطلوبې نتیجې ته رسیدلې نه وي. محمد اشرف غنی دا خبره تیر ماښام په ارکی د سام یا د علي رتبه چارواکو د غونډې د پرانستونکي وینا پر مهال وکړه. د ویل په افغانستان پورې د سیمې د هیوادونو اتقا د فرصت برابروي چې افغانستان د آسیا د تجارتي څلورلارې په توګه خپل تاریخي نقش بیا ترلاسه کړي. د جمهوري ریاست له مطبوعاتي دفتره د خبرې سوې اعلامیې په حواله ولسمشر غنی ویلي پر افغانستان له اتقا سره به نړیوال مارکیټ سوداګری او کارمندنی ته زمینه برابرېږي او افغانستان ته به د وارداتو اندازه کم سي. د افغانستان د مالیه وزارت د دې غونډې لپاره یو مفصل راپور برابر کړی دی. د دغه وزارت ویان اجمل حنیف عبدالرحیمزی وویل افغان حکومت په تیرو لسو میاشتو کې د اداري اصلاحاتو، شی حکومتوالۍ او عوایدو ټولولو په برخه کې خپلې لاسته راوړنې غونډې ته وړاندې کوي.
کوم تعهدات یا کوم بینچمارکونه یا کوم شاخصونه چې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې په مقابل کې درلوده، د یادو شاخصونو د اجرا په برخه کې هغوی ته گزارش ورکوي.
د سم په نننۍ غونډه کې مرستندوی هیوادونه او سازمانونه پر خپلو هغو ژمنو بحث کوي چې د افغانستان له بیا رغونې سره یې د توکیو او لندن په کنفرانسونو کې کړي وې. د لندن په کنفرانس کې چې اته میاشتې مخکې جوړ شوی و، پر هغو مالي ژمنو یو ځل بیا ټینګار وسو چې د توکیو په کنفرانس کې څه وې. د توکیو په کنفرانس کې چې درې کاله پخوا د متقابل حساب ورکولو تر سرلیک لاندې جوړ شوی و، ژمنه شوې وه چې تر 2015 میلادي کاله پورې به افغانستان ته د 14 میلیارد ډالرو مرستې روانې وي او له هغې وروسته به تر 2018 میلادي کاله پورې هم مرستې او ملاتړ دوام لري. د دغو مرستو په بدل کې نړیوالې ټولنې له افغانستانه د اداري فساد په وړاندې د جدي مبارزې، شی حکومتوالۍ، د ښځو او ماشومانو د حقونو د خوندیتوب، اقتصادي ودې او امن د ښه کولو غوښتنه کړې وه. بلخوا اکبر یا له افغانستان سره د مرستو د همغږۍ ادارې سام غونډې ته په څو مادو کې ځینې پیشنهادونه کړي دي. دغه ادارې له افغانستان سره د نړیوالو لخوا د کیدونکو مرستو پر موثرتوب، شی حکومتوالۍ، د خدماتو پر شوالي او د ښځو د حقونو د پراختیا وړاندیز کړی دی. دا په داسل کې ده چې د ریکا یا د سیمه ایز اقتصادي همکاري شپه ژمه غونډه چې د اویا هیوادونو او سازمانونو استازو پکې ګډون کړی وو پرون په کابل کې پای ته ورسېده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د ریکا شپږ دو ورځنۍ غونډې په پای کې دا غونډه له لاسته راوړنو ډکه وبلله او ویې ویل تر دې وروسته افغانستان هڅه کوي پر بهرنیو مرستو متکی نه وي. افغانستان د ریکا د پروژو او نورو اقتصادي پروګرامونو سره چې د اقتصادي ډیپلوماسۍ په چوکاټ کې تعقیبوي هڅه کوي نور د بهرنیو مرستو ترلاسه کوونکی نه وي، بلکې د سیاسي او اقتصادي پراختیا لپاره یې له اقتصادي ظرفیتونو ګټه واخیستل سي. شغلی رباني زیاته کړه ریکا له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو د جلب میکانیزم نه، بلکې د سیمه ایزو اقتصادي او تجارتي همکاریو د جلب اغیزناک میکانیزم دی. ته په خپلو خبرو کې د سیمې له هیوادونو او مرستندویانو په افغانستان کې د امن له ټینګښت سره د همکاري غوښتنه وکړه. افغان چارواکو په دې غونډه کې وویل چې په سیمه کې اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي فرصتونه شته او افغانستان په دې برخه کې همکاري ته چمتو دی. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد د ریکا پرانیس غونډې ته ویلي وه چې د افغانستان او سیمې راتلونکي په سوداګرۍ، ترانزیت، انرژي او له طبیعي زیرمو څخه په ګټه اخیستنې پورې اړه لري. د ریکا شپږ په دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان په موجودیت په سیمه کې د انرژي، ترانزیت، سوداګرۍ او پانګونې د ودې په اړه خبرې وسوې. د اورګاډو پټلۍ، چابهار بندر، د لاجورد لار، د کاسا زر او ټاپي هغه پروژې دي چې د سیمې په کچه د عملي کېدو لپاره د ریکا په غونډه کې ورباندې بحث وسو. د ریکا لومړۍ غونډه لس کاله مخکې په کابل کې جوړه شوې وه. څلور نورې غونډې په پاکستان، هند، تاجکستان او ترکیه کې جوړې شوې دي.
په کابل کې مو د سام د غونډې په اړه راپور اوریده. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې بیا هم د سام د غونډې په اړه تاسو ته تازه معلومات درکوو، خو پرون په کابل کې د ریکا دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسیده. په دې غونډه کې د 40 هیوادونو استازو او وبخښئ د 10 هیوادونو استازو او د 40 نړیوالو مؤسسو استازو برخه اخیستې وه. د پاکستان په استازیتوب د دغه هیواد د صدراعظم نواز شریف جکپوري سلاکار سرتاج عزیز د ریکا په غونډه کې ګډون کړی و او د تیر ماښام له کابل اسلام آباد ته ستون شو او په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د کابل سفر ش سفر وو او له لاسته راوړنو ډکو. د سرتاج عزیز د دې څرګندونو تفصیل د سبي شفق پورا پور کې.
په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز کابل تخپل سفر مفید بللی وایي له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د رامنځته شوې بې باورۍ په ختمولو خبرې کړي او دواړه لوري په دې سلا شوي چې په لومړي پړاو کې به د اړیکو د رغولو لپاره پر یو بل د تورونو پورې کولو لړۍ بندوي. نوموړی همداراز وایي افغان چارواکو ته په دې وروستیو کې د افغان دولت او رسنیو لخوا د پاکستان ضد څرګندونو په اړه اندېښنه ښودلې او هغوی ته په دې اړه د پاکستاني ولس د منفي غبرګون او اندېښنو یادونه هم کړې ده. عزیز دا سرګندونې د شنبې په شپه ناوخته له کابل څخه تر راستنېدو وروسته په اسلام آباد کې د پاکستان له دولتي تلویزیون سره د خبرو پر مهال وکړې. ښاغلی عزیز د افغانستان لپاره د سیمه ییزو همکاریو کانفرنس یا ریکا په شپږمې غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و چې په ترڅ کې له افغان ولسمشر او د بهرنیو چارو له وزیر سره هم ولیده او په ځینو موضوعاتو یې ورسره خبرې وکړې. عزیز همداراز وویل چې افغان چارواکو ورته پخلی کړی چې د افغانستان د مالي وزیر به په اکتوبر کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د څېړلو او د خپلمنځي تجارت د لا پراختیا په لړ کې خبرو لپاره اسلام آباد ته راشي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې کابل ته سفر وکړ چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې ترینګل شوي او دواړه هیوادونه تور لګوي چې خاورې د یو بل پر ضد د تروریستي بریدونو لپاره کارول کیږي. عزیز د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغان چارواکو سره یې له طالبانو سره د خبرو اترو د جنرال لړۍ د بیرته پیلولو په اړه خبرې وکړې وویل دا خو ټولو ته معلومه ده چې له مذاکراتو پرته تلپاتې سوله نه شي راتلی، خو دا مذاکرات به څنګه وشي، په کومو شرایطو به ترسره شي، نو لکه څنګه چې دا مهال وضعیت ډېر پیچلی دی، نو په دې اړه به په راتلونکي کې مفصلې خبرې وکړو. په دې منځ کې به موږ پر دې بیا کتنه وکړو چې د مذاکراتو لپاره څومره امکانات لرو، ځکه چې دا مهال په طالبانو کې د افغان چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د پاکستان ډیپلوماتانو د خوندیتوب لپاره لازم ګامونه پورته کړي او په خبره چې هغوی ورته د ډیپلوماتانو د خوندیتوب په اړه بشپړ ډاډ ورکړی دی. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکی دی او په دې اړه کې چمتو دی چې تیر په څیر دا ځل هم د افغانانو په مشرۍ د سولې په پروسه کې مرسته وکړي او د زمینه برابرونکي رول ترسره کړي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو تر خپرېدو وروسته وځنډېدلې. ټاکل شوی وه چې دا خبرې د جولای په 1 نیټه په پاکستان کې ترسره شي. که اوس هم تر دې دمه له د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو برخلیک څرګند نه دی، خو پاکستان وایي چې افغان دولت باید د جګړې پر ځای له مذاکراتو کار واخلي او ټینګار کوي چې جګړه به پر دواړو هیوادونو بد اغېز ولري.
د نواز شریف جګپوري سلاکار سرتاج عزیز د طالبانو ترمنځ د مشر د انتخابېدو پر سر اختلافاتو ته اشاره وکړه. د طالبانو ترمنځ د مشر پر سر د اختلافاتو له امله د طالبانو ترمنځ په افغانستان کې څو ځای جګړې شوې دي. د ساجي رډو پروانه خبرونه کې په دې اړه وړاندې تفصیل اوریدل شي.
ازادي رادیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
مخکې تر دې چې د طالبانو خپل منځي جګړو ته مخه کړو، د طالبانو جګړې ته براشو. په کونړ کې د کونړ په چپه دره ولسوالۍ کې طالبانو حمله کړې ده. د ازادي راډیو خبریال روحل انوري له کونړ په ټلیفون را سره ده. انوري صاحب، دغه جګړه کله پیل شوې ده او چیرته روانه ده په دقیق ډول؟
نن سهار څلور بجې د ګلسالک په سیمه کې د سرکوزي او نور پوستې چې کومې پوچې په نقطو کې پرتې دي په هغوی باندې جګړه شروع شوې ده. او د کونړ امنیه قومندان وایي چې په دغه جګړه کې تر اوسه پورې افغان طرف ته پوستې سره یو کور نږدې په هغې کې لګېدلې ده. څلورو ملکي کسان او همدارنګه جنگ هم په شدت سره روان دی. او د 200 په نوم یې لیوا ویان هارد شجیا و چې دوی دوه پوستې په تکتیکي شکل باندې خوشي کړې وې، دوی په شاتګ کړی وو. او په دغه جنگ کې دوی یو سرتېری ټپي شوی دی او جنگ هم دوام لري. تر اوسه وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویل. د دې جګړې په اړه په نسیمې څخه چې کوم همدومره پوښتنې کړې د خلکو نه، هغوی همدا څو شېبې وړاندې د ګلسرک په بازار کې طالبان ګرځېدلې. ګلسرک بازار یې نیولی دی او هغوی سره د نیمګي موټر شي ټانګ دی هغې سوځولی دی. او جګړه په شدت شپر صاحب له څو ورځو څخه راخوا کونړ کې د کونړ د لویو لارو په مسیر کې اوبو کې امنیتي ستونزې زیاتې شوي چې دا هم د نړۍ ولسوالۍ او د سرحداباد ترمنځ لاره ده. تقریبا څخه زیاتې ورځې وشو چې لاره بنده ده، خلک تګ راتګ نشي کولی او خلک لاره کې وسلوال طالبان دیوالونه وهلي دي او همدارنګه
بله تاسو د نړۍ اسدابات لارې ته اشاره وکړه، پرون د اسدابات جلال آباد په لار باندې هم طالبانو حمله کړې و چې بیا ازادي راډیو ته ځینو مسافرو شکایت کړی و چې دوی له ستونزو سره مخامخ کړي دي. هغه جګړه بیا ونه نشته تر 12 بجو ستاسو د راپور له مخې دوام درلو دی جګړې کنه؟
شګر څه دغه جګړه چې واه هغه هم د سهار په څلورو بجو باندې کم شروع و او لاره بند وه. په لاره کې مسافر فیصله کوله ازادي راډیو ته چې لاره بند ده، 12 بجو هلته هم جنګ جریان درلوده چې هم د قومندان په وینا یو د ملي وبسر تېره وژل شوي او درې ته پنځه همدارنګه د سوال ته هم پکې مرګ جوړله اوښتې وه. هغه لاره تر 12 بجو پورې بند وه، بیا خوشي شوه. اوس هلته څه نشته دی سمدستي.
رولان وری مننه. اوس به د طالبانو له حمله د طالبانو خپلمنځي جګړو تراشو د راپورونو لمخې د وسلوالو طالبانو ترمنځ په خپلمنځي نشته کې په ګنډشمیر طالب وسلوال مړ شوی او ټپین شوی دی. د راپورونو لمخې د نشته د طالبانو د نوی مشر مولا اختر محمد منصور او پخوانی مشر مولا محمد عمر د پلویانو ترمنځ شوی دی. د مولا محمد عمر ورور د نورو جګړو خبرداري ورکړی دی. په دې اړه نور تفصيل د احمد تکل پور راپور کې.
د طالب وسلوالو د نخټو راپورونه د مولا محمد عمر د مړینې او پر ځای د مولا اختر محمد منصور د ټاکنې له اعلان وروسته خبريږي. د مولا عمر د مړینې له اعلان سم دستي وروسته مولا منصور خپل ځان د طالبانو مشر اعلان کړ او له دې سره د مولا عمر د کورنۍ غړي او د کوټې د شورا یو شمیر غړي په غوسه شول. ویل کیږي چې وروسته نخټې د مولا اختر محمد منصور او د همدې ناراض مشرانو د پلویانو ترمنځ شوې دي. د مولا عمر رور مولا عبدالمنان خبرداري ورکړی چې کومه منصور د طالبانو د مشر په توګه پاتې شي نو د طالبانو په لیکو کې خپل منځي جګړې خایزيات شي. مولا منان په دې ورستیو کې ازادي رادیو ته وویل مولا منصور د هغو قومندانانو او طالب مشرانو پر ضد چې د طالب بیات کولو څخه ډډه کوي د اقدام لپاره د یوې فتوا د برابرولو هڅه کوي. مولا منان ویلي چې د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلاف به د دې ډلې په لیکو کې نور خپل منځي جګړو ته لار پرانیزي. پاکستانی رسنیو په دې ورستیو کې راپور ورکړ چې د افغانستان دینی عالمان د طالب مشرانو د پخلا کولو له هڅو څخه ځکه نو امید شوې دي چې د دوی په وینا مولا منصور همکارینه ورسره کوي. د طالبانو د خپل منځي جګړو په ورستۍ پیښه کې په هرات کې 14 وسلوال وژل شوې دي. د هرات د والی ویان احسان الله حیات وایي د نخته په شیندن ولسوالۍ کې د دوه قومندانانو د پلویانو ترمنځ وشوي. د حیات په وینا جګړه ورسته له هغه پایل شو چې د طالبانو یو سیمایز قومندان مولا عبد سمات غوختل خپل سیال مولا ننګلای مولا منصور ته بایت کول ته اربسی. په شیندان کې د حیدری په نوم یو قومندان وویل چې په دین خطه کې د دوه تنه پلویان او د مولا منصور درې پلویان وشل شوې دي. 14 نور طالبان په کندز ولایت کې په یو جلان خطه کې د یو طالب وسلوال لخوا ووجل شول. سیمایز چارواکي وایي چې په وجل شویو کې یو د مولا باز محمد په نوم طالب قومندان دی. د راپورونو لمخه په زابل ولایت کې هم د دوه سیالو ډلو ترمنځ په نخته کې 15 طالب وسلوال وشل شوې دي. د طالب مشرانو ترمنځ د پخلاین په مقصد د جوړې شوې کمیټې مشر احمد رباني د پیښې په اړه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل نخته هغه محل پیل شو چې مولا عمر ته وفادار مولا منصور داد الله د سلګونه وسلوالو په ګډون په زابل ولایت کې یو لوی غونډه جوړه کړه. د زابل په خاک افغان ولسوالۍ کې سیمایز چارواکي وایي چې د منصور سلګونه وسلوال په لری پروتوغرونو کې د مولا داد الله د پلوي وسلوالو لخوا کلابند شوې دي. د خاک افغان یو اوسیدونکو ازادۍ رادیو ته وویل چې د مولا منصور شاوخوا 600 وسلوال تیرونی پر موټر سایکلونو خاک افغان ته ورسیدل او اوس د مولا منصور داد الله له همدې شمیر پلویانو سره لاس په ماشه دي.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
ایم رننګ فور پرزیدنت
بریټن از ون اف د موست سکسسفل ملټی نیشنل
پروجیکټس لورپا تر امریکا
لریاکشن
منتخب
وجہ یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے برف نہیں مل رہی گھروں میں
کیوں سے
سابسیجی لا آسیا تر آسترالیا
بیر
ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړی.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ اسمت څاروان کتنه ورته کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو افغاني دود د ماتېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې په کندوز کې د هغه ځوان کیسه کړې چې د طالبانو په لیکو کې نفوذ کړی وو او لږ تر لږه 13 تنه یې ووژل. طالبانو په ځلونو په افغان امنیتي ځواکونو کې د خپلو نفوذي کسانو له لورې افغان ځواکونه د دوستۍ په جامه کې وژلي، خو دا به شایي لومړی ځل و چې عبداللطیف له طالبانو سره ورته کار وکړ. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې سره لدی چې د عبداللطیف پلار طالبانو وژلی وو، نوموړی طالبانو په خپلو لیکو کې ومانه. دوی میاشتې له هغوی سره تیرې کړې او بالاخره 13 طالبان په داسې حال کې ووژل چې په درانه خوب ویدول. د کندوز پولیس وایي چې عبداللطیف اوس له دوی سره خوندي دی. له دې جلا د پنجشنبې په ورځ په هلمند کې دوه طالبانو چې له اتو پولیسو سره یو ځای شوي وو، خپلو ملګرو پولیسو ته د ماښام په ډوډۍ کې د خوب درمل ورکړل او کله چې هغوی په درانه خوب ویده شول اته واړه یې ووژل. نیویارک ټایمز وایي د پښتونولۍ له دود سره سم افغانان حتی دښمن ته هم چې کور ته ورشي څنوي، او افغانان په خپل دغه دود ډیر ویاړي هم، مګر د نفوذي کسانو حمله ته ډیر افغانان د څلور لسیزي پرلپسې جګړې په وجه د اخلاقي زوال پسترګ ګوري. ورسپانی د هلمند حمله په تیر یو میاش کې د نفوذي طالبانو له لوري پنځم ورته برید بللای دی. نیویارک ټایمز په یو بل لیکنه کې په افغانستان کې د طالبانو د وژلو په اړه په لیکنه کې ویلي چې د امریکا دوه متحدان په افغانستان کې د یاغیانو د وژلو په اړه په پریکړه کې مستقیم لاس لري. ورسپانه د دوه لویدیزو چارواکو په قول وایي چې جرمني او سویډن د پریکړه لدی سره سره کړې چې داسې پریکړه قانونا منوه. د لیکنې لیکوال وایي چې ډیر تورونه د بی پیلوټو الوتکو له حملو سره تړاو لري. د مقالې په دوام کې راغلي جرمني، سویډن او په افغانستان کې د امریکا په مشه ائتلاف ویلي چې له امریکا پرته بل هیڅ هیواد د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې رول نه لري. نیویارک ټایمز له دې موضوع د دوه خبرو لویدیزو چارواکو په قول وایي چې دا مسأله د امریکایي پوځیانو او د امریکا د نورو متحدانو ترمنځ د ترنګلتیا سبب شوې ده. د لیکنې په دوام کې ویل شوی چې شاید دا تورونه په ځانګړي ډول په جرمني کې ناری سوری راپور تکړي. د جرمني اساسي قانون هر ډول تهاجمي پوځي عملیات منع کړی دی. او په هرات کې د سلګونو جنوز د کونکو پر مسمومیت د بریتانیا مل ورسپانې لیکنه خبره کړې ده. ورسپانه وایي داسې شک کیږي چې د حمله وسلوالو طالبانو کړې څون جونې لزده کړو راوګرځوي. په هرات کې په یو ونې کې درې ځلې جونې مسموم شوې دي. ورسپانې د دغو جونو عکسونه خبره کړې چې په روغتون کې بستري شوي او ځینو ته سیروم ورکول کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
دا ورېدونکې له لغمان څخه لیکلې دي. د آزادۍ رادیو د تکړه او پیاوړي خبريال جانقالی کوزی د ډیر وخت شو چې اواز نه اوریدل کیږي. جانقالی کوزی ناروغ دی او دعا ورته کوو چې خدای صحت ورکړي. وحید الله سباون له کونړ پر استولې سمس کې لیکلي دي د نړۍ ولسوالۍ او صداباد سړک مخالفانو بند کړی دی او خلک یې له سختو ستونزو سره مخامخ کړی دي. حامد ستانکزی د لوګر له شامزار څخه لیکلي دي ولسمشر اشرف غنی دي د سام په غونډه کې له بهرنیو څخه د اقتصاد په برخه کې مرسته وغوړي. عطاوله افغان لیکي موږ له پاکستان نه د شو تمن شو کولای، زه له اشرف غنی غواړم چې پر پاکستاني مشانو باور ونه کړي. عثمان خروټی له کندهار لیکلي دي په افغانستان کې د قطر سفارت ګټه لري ځکه چې طالب مشان هم په قطر کې دي. محمد ولی هیوادمن له هلمند څخه لیکلي دي د طالبانو خپلمنځي جګړې به د ملکی خلکو ژوند لستر ګواټ سره مخامخ کړي. عبدالی له هلمند څخه لیکلي دي دا د سنگین او مساکله ټلیفونونه ولې بندي د ولست سخ ضرورت دی. احسان الله له زابل څخه لیکي ستاسو تبلیغات له واقعیت څخه سرغړونه کوي. د منصور دادولا پلویان د دې پر ځای چې جنگ وکړي په خاک افغان ولسوالۍ کې درې قومندانان له خپلو ډیرو ملګرو سره له طالبانو سره ملګري شول. محمد وسیل احمدزی له لوګر لیکي د نورو کلونو په پرتله سش کال په لوګر کې امنیت ډیر ښه دی. منصور تنها له غزنی څخه لیکلی دی، زموږ وطن ته د خدای پاک داسې سوله راولي چې پاکستان ورته پخپله حیران شي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
افغانستان به نن د سام یا د عالي رتبه چارواکو د غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان د منځنۍ اسیا، جنوبي اسیا او منځنۍ ختیځ ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د پله حیثیت لري چې اقتصادي ودې ته زمینه برابرولی سي. په پام کې د قطر سفارت په کابل کې پرانستل سي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر له ایران په هغه هیواد کې د میشتو بې اسناد افغان کډوالو د ستونزو د حل غوښتنه وکړه. د کونړ امنیت چارواکي وایي په نورګل ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو په برید کې د ملي اردو یو سرتیر وژل سوی او درې نور ټپیان سوی دي. د کرکټ تر نولس کلونو د کمومر لوبغاړو ملي ټیم د آسیا غوره لیګ سیالیو د اتلولۍ تر خپلولو وروسته نن کابل ته رسیږي. د متحده عرب اماراتو او بحرین پنځه څلوېښت سرتیري په یمن کې د حوثي اغیانو پر خلاف د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي عملیاتو پر مهال ووژل سول. د سعودي عربستان پاچا سلمان په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره خبرې وکړې. او د پولند صدر اعظم ایفا کوپاش وایي له اروپایي شورا غوښتنه کړې مخکې تر دې چې اروپا ته د کډوالو د نورو جوپو له راتګ سره وضعیت له کنټروله ووځي، د کډوالو د بحران د مخنیوي پر لارو چارو بحث وکړي.
د کډوالو او رسنیدونکو د چارو وزارت د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش د ادارې یا سیګار نوی راپور تایید کړی دی. سیګار په خپل راپور کې دا وزارت په بهر کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزو د حل په پروګرام کې په ناغړۍ تورن کړی دی او د ولسمشر اشرف غنی پر حکومت یې غږ کړی دی چې په دې وزارت کې کاري ظرفیتونه لوړ کړي او د فساد مخنیوی وکړي. احمد تکل راپور لري.
د کډوالو او رستنیدونکو د چارو وزیر د سیګار هغه راپور تاییدوي چې په بهر کې له ډیره افغان کډوالو سره د مرستو په پروګرام کې د دې وزارت اجرات نیمګړي بولي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره یا سیګار په خپل راپور کې په دې وزارت او افغان کډوالو سره په نورو مرستندویو ادارو او مؤسسو کې د ظرفیتونو د کمښت او فساد یادونه کوي. د کډوالو او رستنیدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له ازادي رادیو سره په مرکه کې په بهر کې ډیره افغان کډوالو ته د ځمکو د ویش بهیر ته چې د سیګار په راپور کې یادونه شوې اشاره وکړه او په دې بهیر کې نیمګړتیا یې تایید کړه.
توزیع زمین اینا به عنوان یک نمونه مطرح کردن که ما باز موافق هستم این واقعیت داره.
د زمکو ویش چې دوی د یو مثال په توګه یاد کړی دی زه ورسره موافق یم. دا خبره رښتیا ده، خو موږ د مځکو د ویش یو طرز العمل جوړ کړ چې له مخې د مستحقو کډوالو فهرست د یوې ځانګړې کمیټې او له فساد سره د مبارزې د هغو اړخونو په سپارښتنه چې دا ادارې ارزیابي کړې و جوړیږي. دا طرز العمل ما منظور کړ او اوس په نه ویشت ولایتونو کې چې د مځکو د ویش امکان شته د مځکو د شته نوی طرز العمل سره سم چې لازم دقت پکې شوی دی او کولای شي چې د فساد مخنیوي وکړي تطبیقی شي.
د سیګار راپور په دولتي ادارو کې د ظرفیتونو کمښت او فساد د کډوالو د ستنولو لپاره د اوږدمهالي پروګرام د تطبیق په وړاندې مهم خنډونه بولي. سیګار وایي د نړیوالو لمرستو سره سره افغان حکومت د کډوالو د ستونزو د حل د ستراتیژۍ په عملي کولو کې چې افغانستان ته په بهر کې د ډیره کډوالو په خپل خوښه ستنول، په ټولنه کې د هغو دوامدار ګډون او له کوربه هیوادونو سره مرستې هدفونه وو محدود پرمختګ کړی. د سیګار پر راپور کې د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت، نور اړوند وزارتونه او نړیوالې مرستندوی ټولنې چې په دې برخو کې کار کوي په فساد کې هم ښکیل بلل شوی. خو د کډوالو او رستنیدونکو د چارو وزیر ښاغلی بلخی وایي چې د نوې ادارې له واک تر رسیدو سره سم نړیوال مرستندویان په دې وزارت کې د چارو پر سم پرمختګ ډاډه شوي دي. بلخی وایي د راتلونکو دوه کلونو لپاره نړیوالو مرستندویانو د دې ترتمې زیاته مرسته اعلان کړې ده.
در برابر 166 میلیون دلار را که ما مطالبه
د 168 میلیون دلار رو په بدل کې چې موږ د 2015 او 2018 کلونو لپاره غوښتي وو مرستندویانو د 160 میلیون دلار لمرستې سره مشت جواب راکړ، یعنی دا شی چې مرستندویانو په دې وزارت کې پر شفافیت او یقین کړی دی،
شفافیت د دې وزارت اعتماد کړل.
د افغانستان د نوې کابینې اکثر وزیران د فساد او بې کفایتۍ تورونه پر ځان نه مني او د پخواني حکومت میراث یې بولي. خو د سیګار راپور له نوې حکومت څخه غوښتي دي چې د کډوالو د ستونزو د حل ستراتیژۍ ته جدي پاملرنه وکړي، د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت ظرفیتونه لوړ کړي او هلته د فساد مخه ونیسي.
خوست کې اوسمه شزینه مدني فعالان وای چې په کورنیو کې د شونې روزنې د کچې ټیټوالی د نارینه و لخوا شزو ته په تصمیم نیونه کې د وند نه ورکول او په کورنیو کې د شزو د شریعه او قانوني حقونو ضایع کېدل د شزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د رامنځته کېدو لامل ګرځي. بلدور ته د شزو چارو ریاست مسولانی په دې ولایت کې د تاوتریخوالي ځینې پیښې منی خو زیاتوي چې اوس مهال په ټولنیز ډول د شزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د شدیدو پیښو کچه خورا کمه شوې ده. نجبولالو خیل له خوست راپور لري.
په خوست کې خزینه مدني فعالان وایي چې په اطرافي سیمو کې د کلتوري محدودیتونو د کورنۍ د پوهې د کچې د ټیټوالي امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو له کبله ډېرې لږې نجونې زده کړو ته لاسرسی لري. دوی زیاتوي عموما د کورنیو لخوا کله چې د جنۍ عمر ډېریږي نو د زده کړو د دوام اجازه نه ورکول کیږي، د کورنیو نارینه ښځو ته د نظر او مشورې حق نه ورکوي، ښځې د خپلو قانوني او شرعي حقوقو څخه بې خبره او حتی محرومې دي. د مدني ټولنې یوه تنه فعاله کامل اکبري آزادۍ راډیو ته د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ځینې لاملونه داسې په ګوته کوي.
د دې تعلیم او تربیې کچه ډېره ټیټه ده. کله چې نارینه واکمن دي نو انجونو ته یا مېرمنو ته دومره واک نه ورکوي، اختیار نه ورکوي. که هلک ته په هر قیمت وي، هغه نجلۍ چې مثلا د خوښه وي او د جنۍ دغه طرف نه سنجوي چې آیا د لور هم حق لري، او بل دا د اسلام نه بېخبري هم ده، او بل هغه پروګرامونه چې د تاوتریخوالي د بندولو لپاره یا د تاوتریخوالي د کچې د کمولو لپاره کار پې کېږي هغه فقط فوکس مرکز دی.
په خوست کې د ښځو د شبکې استازي زیبا بارکزی په یاد ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتي ځینې بېلګې داسې بیانوي.
ښځې خو یو دین چې په بده ورکول کېږي، بله ښځې ډېره زیاتر په بدل کې ورکول کېږي. نو دا یو تاوتریخوالي ده چې ولور ډېر اخلي، ولور ډېر وخت سره هلته بیا هم دغه د دې مشکلات په کور کې لري، فرار د منزل بله دا چې بونو سره ډېره مشکلات لري دوی.
په خوست کې یوه بله تنه مدني فعاله نسرین اخسانی د تاوتریخوالي یو ډول دا هم ګڼي چې ښځې تل د پلار او خاوند په کور کې د خپلو شرعي او قانوني حقوقو څخه محرومې ساتل شوې دي.
بله کورنۍ کې پلور ورور د دې نه دی ورکړی، بیا پلور میړه کور ته چې لوړه د خاوند کور ته ولته د خپل حقوق نه دی بې برخې پاتې شوی دی. نو هر وخت ښځې ټکولې شوې دي خپل حقوق نه بې برخې پاتې شوی دي.
بل خو د ښځو چارو ریاست مسؤلینی که څه هم په یاد ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ځینې پیښې مني خو زیاتوي چې تېر یو کال په خوست کې د ښځو د ځان سوځونې، ځان وژنې او قتل پیښې نه دي ثبت شوي. د ښځو چارو رئیس ډاکټرې ملالۍ وری ویل
په خوست ولایت کې د ښځو پر وړاندې د خشونت او تاوتریخوالي کچه د تېر کال نه یو څه اندازه سکال کمه ده، او زیاتره په دا کې پیښې واقعې د خودسوزي، د خودکشي او د قتل نه لرو. د کورنۍ مشکلات دي، کورنۍ ستونزې دي، لکه د نارینه او د مېرمنې ترمنځ بعضې مشکلات شته ده، خو بیا هم کچه یې ټیټه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د سویل ختیځ زون د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم په روان کال کې د یاد زون په دریو ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست کې په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو د تعمین په برخه کې د 25% خواري او په ټوله کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو خبره کوي.
آزادی رادیو لوونه ترو.
آزادی رادیو د سهار لوو د ماشام ترو بجو پوری په منځنۍ څپه 12 شپږنی په ټوله افغانستان کې خبري شي، او د ماشام لوو د سهار ترو بجو پوری په همدې څپو آشنا رادیو په ټوله افغانستان کې اوریدل شي. د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالي اوسیدونکو وایي ځمکې د سین په غاړه پرتې دي خو اوبه نه لري. دوی وایي کچیرته ځمکو ته د اوبو ویاله جوړ شي نو لوی خو به للمي ځمکې خړوب شي او له بل لوري به ورسره سیمه ښکلې او زرغونه شي. په دې اړه روح الله انوري راپور لري، او په دې راپور پسې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. خو لومړی کونړ ته مخه کوو.
د سرکانو ولسوالی اوسیدونکو وای ولسوالی د کونړ لوی سین په غاړه پرته ده چې کله په سین کې اوبه زیاتې شي نو د نورو ولسوالیو په څیرې کرهڼیزې ځمکې باغونه او کورونه او سربندونه وړي. د یادې ولسوالۍ قومي مشر حاجي خان پاچا وایي
زمونږ یوه ټوټه ځمکې چې زراعتي ځمکه لرو هغه هم د سیند په غاړه لرو او ټوله سیند تخریب کړې ده. زیاتې ځمکې مې زیمونه راجع کړل فصلونه وچلو او ځینې سیند ویوړلې کې د دې سرکانو نه شروع او د پښت باراباته پورې زیاتې ځمکې زموږ د زمیندارو فصلونه د منځه تړلې دي. د فقر او غریبۍ سره مخامخ یو موږ سره پوره همکاري وشو.
هغه وایي د سرکانو مرور یو خاص کونړ ولسوالۍ د سیند یو لور ته مخیت لري چې په زرګونه جریب ځمکې د اوبو د نشټوالي په وجه شاړه پرته ده او همیشه پرې سپیره بادونه لګیږي. خان پاچا وایي که چیرته په درې واړو ولسوالیو کې یو کانال تیر شي نو دوی کولی شي چې د اوسنیو شاړو ځمکو څخه ډیر حاصلات ترلاسه کړي.
زراعتي ځمکه کمه لري، وچه ځمکه زیاته لري، خو په ډیر لږه خرچه باندې د مرور ولسوالۍ نه دا واله راتیریږي هم د کونړي خاصه پورې. اویا زره جریبه ځمکه د دې نه خړوبه کیږي په ډیر اسانۍ او په لږ مصارفو سره. که دا پروژه کولی شي نو زموږ اطمینان وکړو چې ټول مشرقي ته به موږ د دې درې ولسوالو خلک دانې بوس او هغه زراعتي مواد چې د ځمکو نه تولیدیږي ان شاء الله د دې اسانتیا ورکړو ټول مشرقي ته به موږ دانې ورکړو. زراعت د یو هیواد د ملا د تیر حیثیت لري، نو د هغه چې زراعت پیاوړی وي نو هغه هیواد پیاوړی وي.
د کونړ والي وحیدالله کلیمزی وایي هڅه کوي چې د یادو ستونزو د هواري لپاره له مرکزي دولت او مرستندویو ټولنو مرسته وغواړي.
او دا د ځان لپاره افتخار بولم چې صادقانه د هر وزارت د هر مرستندوی ټولنې دروازه وټکوم د غولاس د شیرازۍ خوشحالۍ او پرمختګ دپاره هر څه مې چې توانه پوره شي شپه ورځ هڅې وکړم که د پروژو راوړل دي که تطبیقول دي.
خلک وایي د ولسمشر کرزي د حکومت په لومړیو کلونو کې له مروري څخه تر خاص کونړ د یو کانال د جوړولو لپاره سروې شوې وه او بودیجه هم ورته ځانګړې شوې وه، خو د یو شمیر قومي مشرانو د مخالفت په وجه هغه پروژه له کونړ څخه بل ولایت ته انتقال شوه او د څو تنو شخصي ګټو او ځان غوښتنې له امله په زرګونه کونړیان ترې بې برخې پاتې شو.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم، خوشحاله یم چې بیا ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. د نن ورځې پروګرام د یو شمېر هغو دوستانو په خبرو پیلوي چې د پوهنې او معرف په برخه کې خپلې ستونزې، شکایتونه او نظرونه را سره شریک کړي دي. د خبرونې تر پیل د مخه دا یادونه کوم چې دا پروګرام د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د راغلو ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. نور مونږ سندوم راځي ستاسو پیغامونو په ګډه وورو.
برابر تقریبا یو ته سبق نه وایي تنخواه دې خوري زما مشکل دغه دی وروره چې دغه معلمان ایسه کې دغه د معلمان سره څنګ کې وروره که دغه زما مشکل دی وسله.
عبدالسلام د پکتیکا ولایت نه خبره کوم. دی خوشامن ولسوالي د پکتیکا ولایت خوشامن ولسوالي زه په تماس کې یم. زما دغه پیغام د وروره دغه د معارف په برخه کې دغه د موږ علاقې پسې دا څه مکتبونه دي دي خوشامن ولسوالي او ډله ولسوالي چې دي مکتبونه فعال شوي دي. هېڅ مکتب نشته، نه یو کتاب شته، نه یو هلک شته، نه یو ماجد شته، نه یو شی شته. د مکتبو پیسې را روانې دي. دغه مشرکان چې موږ د هلته دي معنا که وکیلان صاحبان دي، که رئیسان صاحبان دي، که ولسوالان صاحبان دي، طالبان ګډې سره راباسي دفته وختل کې سره جلا کوي چې هر کال په مکاو روپۍ راوځي هغه نیمه یې د ولسوالان په جیب کې واچي، نیمه یې وکیلان په جیب کې واچي، نیمه پیسې طالبانو ته ورکړي، هغه یې په جیب کې واچي. نه کتاب شته،
نن یو الګ تر اوسه سبق ویلې دنیا یو خط ویلې د نه کتابونه سره غلي د پاور کم کتابونه په ګدامو کې پراته دي. دا یو کتاب په ټول ولسوالۍ کې نه په ماجد کې سره نه په یوګي کې سره یو ځای خو مګا نه کتابول کال باندې لالي لګي یو د سیو مکتب به شي دی واغه بم په سیمه کې یو شی نسته. نو وروره دما دغه پیغام دا چې دغه حکومت یې پښتنه وکړي چېرنه دی وکړي دغه ولسوالۍ چې دا مکتبونه سته که نه سته کال چې پیسې روان دي هغه دغه خاینان خوري. وسلام
زالم خان زابل ولایت ساجل ولسوالۍ خبره کوم. موږ معلومان دا ونیاسې کېږي چې تنخواه یې نه دي اخیستي. معلومان ډېر در بدره دي او درسو ترلاسم زه نه ولې شاګردان هم نه راځي. نو د خواهش کوم چې دا ټول مسؤول چارواکو خبر سره د معلمانو ستونزو ته رسیدګي وکړي. وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالغفور د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ خبره کوم. موږ د معروف ولسوالۍ کې یو مکتب هم نه دی فعال. الله هیله ده چې معروف ته یو سم هرته راواسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. آزادی د راډیو کارکونکو سره د هیله ارزو لرم چې زما پیغام زما د افغانستان او لوړپوړو مشرانو ته ورسوي. دوی اصل ما دا هیله ده چې خپل اداري فساد کې ډېر بیړه وکړي چې خپل اداري فساد ورک کړي. اداري فساد مرادي خوا ته خپل پر ولس باندې پام وکړي، خپل ولس ته فکر وکړي. ولس مو په وینو کې لمبېږي، ولس مو در به در دی، ټوک ټوک دی، زهیر دی. دا به کله ته څه زړه ښه کړي، کله به څه څه مهرباني ده دغه وغواړي چې موږ په سر لاس ونیسي، موږ ته سره همکاري کوو. نو چې ولس خوشحاله نه کړي، ولس سره کومک ونه کړي، ولس سره همکاري ونه کړي، د ولس په سر لاس ونه نیسي، د ولس ورځې کې ساعت فکر ونه کړي، هیڅ وخت دا دولت نه جوړېږي، نه جوړېدای شي، نه د حکومت کولای شي، نه به حکومت به دې ولس وکړي. خپل اداري فساد ورکړي، خپل ځان اصلاح کړي، ولس له ځانه خوشحاله کړي، ولس یې د ځان کې دی، هم حکومت کولای شي، هم ملک جوړولی شي. دا خپل ټوک ټوک ملک مه بالا زیروي، د خپل ولس مه زیروي، د خپل کونډیانو ماشومانو مزبیرو ته فکر وکړي. نو له ستاسو څخه ډېره ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
دوستانو زما دا پیغام هیله کوي چې لوړ مقاماتو ته ورسوي. د غزنی په ولایت کې د مقر په ولسوالۍ کې هره ورځ موږ د دې شاهدان یو چې د ملي اردو درې او څلور موټره تیل پروشانو ته ولاړ وي او تیل ورباندې خرڅوي. بدبختانه چې دا هغه د فقر او د ملت په وینو باندې یو شی راغلی دی او بیا له دې ملت سره ډېر غټ خیانت کېږي. دا بېرته خرڅېږي د سو روپو په مقابل کې. هیله کېږي چې لوړ مقاماتو ته دا غوړ وسويست او د دې شانو مخاوني ولسي. یوازې په دې ولسوالۍ کې نه، تاسو ټول ولسوالۍ کې باید د مخاوني ولسي.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وني کې هلي وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې زما د پیغام نشر کړي. زما د اشرف غنی صاحب څخه دا وښتن د دغه کوم تاریخوالي چې نن په افغانستان کې وجود لري، د دې یو غټ سبب او لامل دا دی چې کوم دولتي چارواکي په ولایتو کې، په خپلو ولایاتو کې په دندو ګمارل شوي دي. دغه دولتي چارواکي د پلار او د نیکه شخصي نظاوي د خلکو سره فعالي، د دولت په وایسته باندې، د دولت په اوږه باندې د هغو سره شخصي نظاوي فعالي، هغه په یو بل نامه باندې تورنۍ، د هغو کسانانو سره شخصي نظاوي فعالي چې هغه په دولت کې وایسته نه لري، په دولت کې قدرت نه لري. بیا کوم خلک دي؟ مظلومان او غریبان خلک دي. ځمکه هم د هغو خلکو د لاندې کېږي، زور او ظلم هم پر هغو خلکو باندې کول کېږي، په مابس باندې هم هغه خلک نه نیستل کېږي، بې معنا، بې پوښتنې، بې درویژنې. نو د اشرف غني صاحب څخه مې غوښتنه ده، د هغه دولتي چارواکي چې په افغانستان کې په هر ولایت، د هر ولایت ته دي، په نورو ولایاتو کې په دندو باندې وګماري، او هر ولایت ته دي د نورو ولایاتو راوصل شي، نو به دغه قومي او شخصي نظام ورک شي. او که چیرې داسې عمل نورم جریان پیدا کړي، هغه بې قومه او بې وایسته خلک او سپه حکومت کې رتبه نه لري، نو هغه مجبوره کېږي چې هغه د دولت مخالفینو سره یوځای شي. نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت خرمرجز خبر کوم. ور ډیر لس کاله کیش دغه رئیس عمومي دلته کښېنول، د خانیاغا په نامه دی، د ریاست تابعیاري ده چې وروره ور مرجع اگر د وچه کړ یو څه کوبه نشته. تاسې راشي دا کوچني از دا شنغزا کوهستان بلکنو پر مخې وچه یو څه کوبه نشته. هر ورځ په یوه نامو په بل نامو اوبه وچي، برخره پېږ چې پر اوبو تجارت شروع کړی دی، د کانال پر اوبو باندې، د باغرا پر اوبو د هلمند پر اوبو تجارت شروع دی وروره د دې دولت همش بیزارې دا دولت بېله فساده بېله رشوته بله یوه لار نه لري په ګریسه راونه چې په یوه کې وشترین نهسته نه کول شته نه شی سار پل پر سره سرور خلګي یا بل ته وار نه رسېږي وروره دغ دا څنګه اشرف غني دی چې ډول فساد ورو کوم داسم تر ترکرځي د راباندې توره شپه وغوړول وروره دغه زما خبرې ورسوي وسلام
السلام علیکم ما د ازادي راډیو ته د غوښتنه ده چې څنګه په اډر کې په ویش کې دا مالیه والا راغلی چې څلور تنځه مانی مانځي چې دغه والا چې دا مالیه ټولې دا وسته او شپږ سو دکانه په دا مونږ کې چې دا ته اړه وته دی وای چې درې درې زره افغاني غواړم او موږ ته وای چې موږ ورو افغانستان بانک ته وای موږ ته ویل راکوي دا دا اوس دی خپل کورو ته وړي او که افغانستان په دا پکېږي دا د فار د مالیه وزیر د فار دا غوښتنه لرم چې دا تاسو دا د غوښته وسی زه درې زره افغاني پر ارت کوم باندې غواړي په ومنډي کې دا وسته و ځکانې مبارتي حساب سره وو موږ ته چې موږ وړو افغانستان بانک ته وای مشترک وي ډیر مننه
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وایم افغانان او افغانستان هغه مخته کولای شي موږ د خپل تولیدات څخه ګټه واخلو او د خپل هیواد تولیدات نور استعمال کړو نو هغه وخت بیا موږ د خپل افغانستان مخته کولای شي سوچ هر ملک کې خپل هیواد تولیدات څخه خپل ولس ګټه اخلي هغه رانیسي هغه ملک پرمخ تللی دی نو که موږ هم داسې وکړو چې د خپل تولیدات څخه استفاده وکړو موږ به په راتلونکي کې پرمختللی هیواد وي افغانستان او که نه وکړو د خپل تولیدات څخه د بهرني هیوادو سره وړو نو موږ به وروسته پاتې هیواد یو دا دې وکړي چې ټول افغانستان د خپل هیواد د تولیدات څخه چې کوم څه جوړېږي د هغه څخه استفاده وکړي چې خلک پر کار شي نوې کارخانې جوړې شي او پرمختللی افغانستان ولرو وسلام د خدای په امان
السلام علیکم آیا زادی را رو چلو کار کون کو تو سلام علیکم و رسول سلام و یمادا پیغام بزو شمامت سازی را تلایت نا خبری کون مجد اللہ علی بیان نیتی چی گیر پاز آبی پلار مغلکا تک کئی و تالی پلام مکا تک کئی جی پولیس بجامع کن کا تک کئی جی مجد اللہ بجامع کن کا تک کئی مجد گیر پاز آبی گیر تکیفی و مجد حکمت اچارا و کچھ دائی لگت زاد اللہ علی امنیت و نیتی بیوران بیچارا گار کا تک کئی بیائی د سخ زمونو سره چې دی ورته کوروته څنګه وایي چې په څنګه مکا وانه راځي سړی باندې خوشاله کوي ته نو سړی وځنه نور مو چې ډیر په تنګ یو ډیر په تکلیف یو د مو غما باید د خپل خوړی او که نه خري مې مو د شرګان شو په دې لسه زره په مو شو انا نه د څنګه مکا وانه اصلي بیا ورې دوره زمونو سره کوي چې تاسو کیا چې تاسو کیا چې نور ته به خلاف خپل ژوند په تنګ یو سلام
افریقا دا مالک زما ملک شهرزن پر عنایت د پګارو دولس والی مقامات اجازه د کلی شهرزن کړه وره کدا یو پیشنه د رمل مقامات څخه نه پیشنه د ورسو زموږ په ستنه هر کې به بار بار څو د مواد په شلې دې سمونه په شلې دې ټول چې تاسو اوسې به شهرت نو یو څه چې نه سپور اخره دا د دوه یم چې د نمبر زام په لیازه سره مقامات ته وایي دا ځنه مخ وګرځي چې په نور باندې سامانه پاش مڅو په نو خاطر لاس والسلام
مسلم یار خبرې کومه د ننګرهار نه زما د چارواکو نه دا خواسته چې دوی دا پوسټي یا ارڅوک شي دا ټول خرڅي او چې غریب خلک دی هغه په وردو کې دی په ملي پولیسو کې دی په سرادیانو کې دی هغه غریبان په کمري بیا دی یو لک روپۍ ورکیا 500 سره ولا مړ هم څنګه راځي غریبانو په دښت کې پراتې دي زما د دې نه هیڅ دا چې چرته تاسو نشي ساتره همدغه پرچوانات موهيب وطن خلک دی هغه تر شي دوستمو ګوره چې ټول علاقه خپل پاک کړه په د نور افغانستان کې خرج نشته چې د خپل علاقو ته پاتې یو لدی وطن حفاظت وکړي السلام
سلام علیکم زه غواړم چې په یلمن کې قراری راشي د دغه یلمن خلک مول غواړو چې امنیت یې ملي رئیس کو والد صاحب کومندان صاحب د سمې دې کارونه نه کوي دلته راشي یلمن مطلق نه ولا دی د بل ځامن دي زنګیر دي په مساکلات کې تقریبا 600 کسه دي په شاده سره دي په نوځات کې کله د څو 200 شهادت رسیدلی ام پولیس رسیدلی دا ادابی لخوا خو مسدرک نه معلومیږي موږ غواړو چې کراری راولي په هلمند کې زاړه خلک دي ځای پر ځای کې موږ د دې څخه ډېر خوشحاله راشه رئیس جمهور صاحب څخه د اشرف غني صاحب څخه د ډاکټر عبدالله څخه السلام علیکم بالا السلام علیکم
بلا السلام علیکم زه هم د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام پرېږدم موږ د نوید په ولسوالۍ کې د طالبانو اس شتون نسته او ښه امنیت دی او موږ د حکومت څخه دا هیله کول ته ښه پروژې راوړي او ښه کارونه وکړي وسلام
سلامونه نیکې هیله او احترامات صدیق الله نه زابل څخه زما د لوړو مقامات څخه دا خواهش دی چې په زابل کې د بیکاری وجه زیاته ده او ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي
زه د میسو د اړې د کلي نه خبر کوم مونږه کلی کې برق راځي او زمونږ د کلی مشران درې ضرورت په اخلي نو په کوم ځای کې شي اخلي دا ډېر زیات دی او سلام
زه د غزنی ولایت نه میرویس خان وردګ خبره کوم مالک کورنۍ درې تنه اطفال چې د لس کلو عمر لري د غزنی ولایت په هزارګي سرنوالۍ هزارګي محکمه د هزارګي سرنوالۍ کې په محبس کې دوه کاله کېږي چې په زیرزمیني په زندان کې اچولی دي د دې سرنوشت نه معلوم د دې حیات ور برباد کړو د غزنی په ولایت کې په پښتنو باندې تجارت شروع دی د هزارګانو لخوا دلته محکمه هزارګي سرنوالۍ هزارګي پولیس هزارګي دي په دولت کې ډېر فساد او سره رسېدلی دی موږ شکایت نه اوري څوک موږ هیله کوو د خبریالانو ژورنالستانو نه چې د غزنی ولایت په پلانسۍ کې د دوه میاوزې اړوند ته مابس اطفال دي په زیرزمینۍ کې موږ اطفال ساتل کېږي او له موږ نه په وار وار باندې پیسې اخیستل شوي او نور رانه غواړي موږ هیله کوو له یو نامهله بینالمللي ټولنې چې د دې قسم فساد وحشت ظلم او کفر مخه ونیسي وسلام
دوستانو ستاسو نظرونه شکایتونه او ګیلې مو د خبرې کړې د خبرو ونه محمدوم رو تربیه مو پر خدای سپارم الله مملسا
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
د ګلک استاد چې یک داستان میکت یا ګرش جنگی رکتیش پاینده هم یک جامه کت یاد تس مولا استاد چې خانده نامه کت ګلور هم یالاو هفته ګلم چې سازا میکت علی خو سازا کلی گد وډو جل ترنګ شده میرم لګمان جان د خارج دل ما تنگ شده میرم لوګر جان د سیدنی دل ما تنگ شده بازار ترگڑی چی بیرو بار بود سن دیگری لب دریاو چی واردار بود چکا جم جو جترگڑی جم بازار بود زیارتو میلا دمیر تلاب سایم نامدار بود
سلام و روز.